سیاسی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن جمعه ده، د چونګاش یا سرطان دریمه د جون 24مه. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. نوی ډیلی وایي د هند یوه تخنیکي ډله کابل ته رسېدلې او د هند په سفارت کې ځای پر ځای سوې ده. د هندي رسنیو د راپورونو پر اساس دغه ډله د بشري مرستو د اغېزناک ارسال هڅې څاري او له افغانانو سره به د اړیکو د غښتلي کولو هڅې کوي. د هند یوه بله ډله مخکې د بشري مرستو د چارو د څار لپاره کابل ته تللې وه. دغه ټیم د طالبانو جګپړو غړو سره کتلی وو او د افغانستان امنیتي وضعیت یې ارزولی وو. هند تیر کال په اګست میاشت کې کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته خپل ډیپلوماتان له افغانستان څخه وایستل. د کندهار د برښنا شرکت دوه انجینران پرون ناوخته د کندهار هلمند پر لویه لار په ټرافیکي پیښه کې مړه سوي دي. د برښنا شرکت پرونی اعلانیه وایي دغه کسان له یوې نیمې میاشتې راهیسې د کجکي د برښنا فابریکه کې په کار بوخت و چې د راستنېدو پر مهال یې د کندهار هلمند پر لار پرون ټکر وکړ او دواړو ستا ورکړه. برښنا شرکت ویلي چې دوه نور کارګران یې ټپیان سوي دي. اوکراین د امریکا د متحده ایالاتونو د لومړنیو لرې واټنه وسلو د ورسېدو اعلان وکړ. د اوکراین پوځ له میاشتو راهیسې د دغو وسلو انتظار کاوه. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون ویلي چې د امریکا د هایمرس توغندیو دستګاه اوس په اوکراین کې ده. د لا څرګنده نه ده چې دغه سیستم کله دغه هیواد ته رسېدلی دی او آیا په لومړۍ کرښه کې هم کارول سوی او که نه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې اوکراین ته به د نورو راکټي سیستمونو په ګډون د پوځي مرستو نوې لړۍ واستوي. او د اوکراین یو محلي چارواکی نن ویلي اوکراینی ځواکونه به له سیویرودونیسک ښار څخه چې په وروستیو کې روسیې اشغال کړی ووځي. چارواکي وایي مسکو هڅه کوي چې د اوکراین په ختیځ لوهانسک کې د اوکراین د مقاومت کوونکو وروستی سنګر هم کلا بند کړي. د لوهانسک والي سرهای هایدی ویلي په هغو سنګرونو کې چې د تیرو میاشتو پر مهال ټوټې ټوټې سوي پاتې کېدل منطقي کار نه برېښي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12:03 کېدونکې دي. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم اوریدلی سي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د خپرېدو پر احتمال اندېښنه ښوولې.
دوایانو ته ضرورت لري دغه خلک چې کوم دي، ځکه چې کوم خوراکي دي، سامان دي، د خوراک د سکاک والا د ټول سره د خور سره خور شوي دي.
د کرکټ لوبغاړي راشد خان له نړیوالو لوبغاړو غوښتنه کړې چې افغانستان کې له زلزله ځپلو سره بشري مرسته وکړي. دا هم وري چې کونړ کې ورښتونو او سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي
او په زرها مالونه بړې دي. د خلکو کورونه او دغه شان د خلکو باندې هم پکې ورانې شوې دي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې اوکراین وایي د امریکا له خوا یې پرمختللې لرې واټنه وسلې ترلاسه کړې دي. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې چې د خپرونې په دویم نیمایي کې خپریږي د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ستونزه بحث شوی.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د چارو د بشری چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي د افغانستان د جنوب ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو ګواښ د اندېښنې وړ دی. اوچا په خپل تازه راپور کې اندېښنه ښوولې چې په دغو سیمو کې تر زلزلو او زیانونو وروسته د نس ناستې پیښې په زیاتېدو دي. خو هڅه کوي چې ژر تر ژره دغو سیمو ته د څښلو پاکې اوبه او نورې بشري مرستې ورسوي. پیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړي.
د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د شدیدو زلزلو له امله زرګونه زیانمن شوي کورنۍ د بیړنیو لومړنیو مرستو غوښتنه کوي. د پکتیا د ګیان ولسوالۍ دوو تنو زلزله ځپلو چې کورونه یې په بشپړ ډول له منځه تللي او د کورنۍ زیات شمېر غړي یې مړه شوي وایي. شدیدو بشري په ځانګړې توګه خوراکي توکو او د سرپناه ځایونو ته یې اړتیا ده. باجان او عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل
نوی بیسه دا خلق دا کورونا دل منزه تلی دی یا خراب شوی دی. خلق طول بی کورونا پا دی دی یعنی سرپنان لری. دا خلق ننم شبا بنده ترشی ورز بنده برنو تا دغسه ترکلی دی. زمون خلق فیل خلق اشد ضرورت چی داری، خمو تا ضرورت لری، خوراکی تو کتا ضرورت لری، دوایانو تا ضرورت لری،
دا خمو نور دا خوراکی مواد زیاد ضرورت دا خوراکی مواد تر کورونا لند شوی دی.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوجا اندېښنه ښودلې چې په یادو زلزله ځپلو سیمو کې د پاکو اوبو او خوراکي توکو د نشتون له امله د اسهال پیښې مخ په زیاتېدو دي. اوجا په خپل تازه ورځني راپور کې افغانستان لپاره د بشري مرستو همغږي کوونکي رامیز الکبروف په حواله لیکلي تمه لري چې په راتلونکو ورځو کې به اغېزمنو سیمو ته یو ټیم رهبري کړي تر څو د مرستو رسولو هڅو د همغږۍ ملاتړ وکړي. دغې ادارې ویلي تر دې دمه په زیانمنو ولسوالیو کې زلزله ځپلو ته تر یو حده مرستې رسیدلې او هڅه کېږي چې د نورو مرستو همغږي هم وسي. بلخوا پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي په وروستیو ورځو کې د زلزلو او شدیدو اورښتونو له امله د سیلابونو راوتلو د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د دغه وزارت ویان نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل
وروستیو ورځو کې چې کوم سیلابونه راغلل او بیا وروسته زلزله وسوه د سیلابونو له امله زموږ 22 تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي. شاوخوا 100 کسه زخمیان دي. همداسې د زلزلې له امله د شهیدانو تعداد 1000 ته رسېدلی دي او زخمیانو تعداد 2000 دی چې په هغه کې سطحي او ژور زخمونه والا دي. د 10000 په خواوشا کې کورونه جوړ شوي دي.
خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما سرپرست رامیز الکبروف ویلي د دغې زلزلې له امله تر دې دمه د 800 کسانو مړینه تایید شوې ده. نوموړي ویلي د تلفاتو د زیاتېدو ویره هم موجوده ده. له دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي چې د وړاندوینو له مخې ښایي په دې مرګونې زلزله کې شاوخوا 2000 کورونه ویجاړ شوي وي. هڅه مو وکړه چې په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د ګواښ په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر خبرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړې. په خوست او پکتیکا کې دغه سخت زلزله چې د شدت اټکل یې د ریختر په کچه 6.1 ښودل سوی، د تېرې اونۍ د چهارشنبې په شپه وسوه چې له امله یې دغو ولایتونو په بېلابېلو ولسوالیو کې بېساري ویجاړي رامنځته سوه.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وی د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خپرېدو ګواښ په زیاتېدو دی. تر دې مخکې په پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس حکمت الله اسمت هم د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې وه. کولرا یو ډول میکروبي ناروغي ده چې د یو ډول میکروب لخوا د اوبو او غذایي موادو له لارې له یو انسان څخه بل ته خپرېږي. تر ډېره ماشومان اغېزمنوي. کولرا ناروغي په امریکا، اروپا، استرالیا کې تقریبا په بشپړ توګه له منځه وړل شوی، خو د آسیا په جنوب ختیځو هیوادونو، افریقا او لاتین امریکا کې لا هم شته. د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر وحید استانګزای را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. ډاکټر صاحب، په خبرونه ته شرغ لاس، څه فکر کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا وبا د خپرېدو په اړه ولې اندېښنې شول سی؟
وعلیکم السلام. جوړې په خیر، خوشاله سم چې ځان تاسو سره وینم. د کولرا ناروغي لکه چې تاسو ویلې دا یو میکروبي ناروغي ده چې دا په اروپا او په مخ په وړاندې هیوادونو کې ډېر تر اوسه هم په هماغه شدت سره روانه ده. نو دغسې حالاتو کې چې موږ یو لویه فاجعه یا ډیزاسټر ورته وایو، او په افغانستان په شکل هیوادونو کې چې هغه یې کې انکشافي پروګرامونه ډېر مختلف وي تللي، نو که چېرته یو دفتن او داسې په یو کم وخت کې داسې واقع پرله پسې اول مثلا بارانونه وشي، سیلابونه راشي، وروسته له هغه بیا زلزله راشي، نو چې کله دا راځي نو په دې کې طبعا هغه سیستم د اوبو رسولو، د پاکو صحي اوبو رسولو چې هغه د افغانانو لاسرسی ورته ډېر کم ده، هغه هم ډېر ناچیز ده. بیا خصوصا په داسې ولایاتو کې چې هغه په زمونږ د افغانستان په داسې ولایاتو لرې پاتې ساحو کې چې ډېر موسساتو، خیریه موسساتو مرته لاسرسي کم ده، د دولت مرته کم ده، د خلکو عامه پوهاوی هم کم ده. نو د هغوی هغه څومره اندازه باندې چې دوی ځان ته کولی شي یو څه ناڅه صحي اوبه خو په مکمله توګه نه شو تویلی، ولې ځان ته یو څه جوړ کړي وو، هغه مکمله لویه فاجعه کې د دې بګنون چې فاجعه کې لمباینه تللی دي. نو کله چې دا لمباینه لاړ شي نو چوندي وو انسان ژوند له اوبو سره تړلی ده، د دې اوبو نه ژوند امکان نه لري، او همدغه ضرورت اوبو ته نو انسان هماغه ده چې هڅه به کوي چې اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. نو چې اوبو ټولې ملوثې شوي وي نو دوی مجبوراً د هغه دندونو نه چې هلته اوبه ډنډ شوي وي هغه ناپاک اوبو ته د دوی لاسرسی ډېرېږي، په چای د دې سې خو او پاک اوبو ته لاسرسی د دوی زیات شي. نو هماغه ده چې دا میکروب که په یو ساحه کې وي او هغه نور ساحو ته تیږي، د یو شخص نه بل شخص ته تیږي، نو یو غټه فاجعه منځ ته راوړل کېږي. حتی زه چې په کابل کې یم او دلته وظیفه لرم، په دغو ورځو شپو کې واقعه دي سالاتو خصوصا په ماشومانو کې ډېر زیات فوق العاده زیات شوي دي، چې دا وخت ورته ډېر مساعد ده. نو په دغه ساحو کې خو ډېر زیات اندېښنه ده.
بلې ډاکټر صاحب،
خواهش او زموږ هیله هم دا ده.
بلې ډاکټر صاحب، خلک د دې ډول میکروبي ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره له خپلو لږو امکاناتو، خصوصا په دغو سیمو کې چې زلزلو ځپلي او خلک هغه لومړني امکانات هم نه لري، له دغو موجوده امکاناتو په استفاده دوی څه کارونه ستاسو په نظر باید وکړي؟
دوی خو اوله باید دا کوشش وکړي چې هر څومره هڅه او کوشش چې کولای شي چې دوی اقلا هغه لږ صحي اوبو ته که لري فاصله کې هم وي خیر لاړ شي، د چښاک لپاره د هغوی ته لاسرسی پیدا کړي او راډیو وړي. او د بله خبره دا ده که چېرته بیا هم دوی نشي کولای او په دې باندې مطمئن نه وي هماغه اوبه دې راواخلي، له درېو نه تر پنځو دقو پورې دې وجو شوي، کله چې جوش کړلې او په هغه کې هغه موجوده میکروبي ناروغي چې دي، دغه میکروبونه چې هغه له مابین دغه خپل ریکولرا دغه چې دا میکروب چې دا د حرارت په مقابل کې هیڅ دغه نه لري مقاومت نه لري او ډېر ژر له مابین دي دا کار دی وکړي. او بل خبره دا ده چې کچیرته یو ماشوم په دغه مریض باندې اخته کیږي، یو غټ ماشوم غټ اوزوري فامیل په دې مرض باندې اخته کیږي، نو کوشش دي وکړي چې خپل لاسونه د صابون باندې پرېمینځي، لاسونه دې پاکي، تر څو له کوشش وکړي چې یو انسان له بل انسان ته دې د سرایت او د مخنیوي وکړي.
تر هغه چې په زلزله ځپلو سیمو کې موقت تشنبونه جوړیږي یا د پاکو اوبو امکان برابرېږي او طبي مرستې رسیږي، د نس ناستي او کولرا د کنټرول لپاره چې تر ډیره ماشومان اغیزمنوي څه سپارښتنه کوي تاسو هغو کسانو ته چې غواړي دغو زیانمنو شویو سیمو ته مرستې ورسوي؟ دوی څه باید وکړي؟
هغه خلک چې په همدغه منطقو کې اوسېږي د کوشش دي دا وکړي چې هغه خلک چې په نسناستي باندې اخته شوي وي هغوی دي که چېرته د تشنابونو سیستم همدام خرابه ده، سیستم د ابرسانې د اوبو رسول همدام خرابه ده، هغوی د خپل دغه مکتو مواد په داسې یو ځای کې یو ځای دي ورته چپور کړي او کله چې کوي هلته هغه دې بېرته پټوي، هغه باندې د خاورې کې مکمل ځکه دی په دغه وخت کې د مچانو چې یو د مرض انتقالولو یو وسیله ده دلته کینی او بیا د ځان راځي په لوښو باندې یا په خوراک باندې کینی، په دې باندې وکړي. یو طریقه دا ده بل د جوش اوبو کولو مخنیوی چې ویلې دا ده، او بله دا ده چې خپل دغه لوښي کوم شی چې دوته او اور سره پاتې دي اقلا دا د آزاد هوا ده د آزاد فضا نه محفوظ وساتي تر څو د انتقال مخنیوی وکړو. د انتقال په مخنیوي کې مهمه خبره دا ده چې موږ دغه زنجیر یا دغه حلقه ماته کړو، د انتقال دغه حلقه باید ماته کړو. انتقال حلقه انسان نیولې محیط هغه اسباب چې هغوی ترې استفاده کوي او د دوی مدفع مواد د دې تر مابین د حلقه چې په شکل د کوروي باندې دغه باید ماته کړو. دا د څنګه ماتې کې همدغه څو خبرې دي چې دوی اوبه باید جوش کړي، هغه خپل مطفوع مواد چې کوي که چېرته تشنب قسم دا شی نه وي نو هغه دې باید په یو ځای کې چې هغه لږ ځای ورته ښه مناسب جوړ کړي او تېره دې نه پرېږدي، بېرته دې خاوره پرې واچي او لږ ځای دې ورته ښه چپور هغه کې دا موقتي کارونه دي، او غیر مدتي یا په متوسط هغه کې هغه باید خیریه بنسټونه او دا خلک هم لاسوکار شي او هغوی ته د لازم پاکې اوبه او دغه سیستمونه چې خراب شوي دي متاثر شي دغه زر تر زر برحاله کړي.
ډېره مننه. د ماشومانو د ناروغۍ متخصص ډاکټر وحید ستانکزای و چې په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو پر مسله سره خبرې کولې. دا هغه میکروبي ناروغي ده چې تر ډېره ماشومان اغیزمنوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
راشد خان له نړیوالو لوبغاړو غوښتنه وکړه چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. جزئیات له سفی الله ستانکزینه.
د کرکټ ملي لوبغاړي د نړۍ په کچه پیژندل شوی کرکټر راشد خان په نړیوالو په تیره بیا په بارونیو لوبغاړو غږ کړی دی چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره له ده سره همکاري وکړي او د مرستو په ټولولو کې ورسره لاس یو کړي.
راشد خان هیر، اینڈ ایز یو آل نو دیٹ افغانستان واز هیٹ ویری سیډلی بای ان ارتھکویک in which lots of people lost their lives.
لکه څنګه چې پویږي افغانستان سخت زلزلې ځپلې غاڼو کسانو ته مرګ جوړل او خته ده. زه له زلزلې ځپلو او ټپيانو سره د مرستې راټولولو یو صندوق جوړوم. ستاسو ملاتړ او مرسته به ډېر مهم وي. هر اندازه چې مرسته کولی شي ډېره به حیاتي تمام شي. همدارنګه زه غواړم چې شاهد افریدي، هاردیک پانډیا او ډی جی براو باندې راکوم چې یو ویډیو جوړ کړي او خپل پیغام د دغو زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره پکې نشر کړي. راشد خان د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو آنلاین صندوق جوړ کړی چې تر پخوا لا غښتلی راګرځو نوم یې ورکړی دی. هغه تر دې دمه له زلزله ځپلو سره د مرستو اعلان دقیق نه دی کړی چې څومره پیسې خپله ورکوي، خو د راپورونو په اساس چې راشد خان هم یو اندازه پیسې له جیبه په دغه صندوق کې ایښي او په نورو نړیوالو لوبغاړو شتمنو لوبغاړو باندې غږ کړی دی. له هغې ډلې شاهد افریدي او ځینو نورو چې د سره د مرستو په ټولولو کې لاس یو کړي او خپلې مرستې هم وکړي.
په کونړ کې د زیاتو واورو او بارانونو د اورښت او سیلابونو له کبله د مړو شمیر ډیر شو ته رسیدلی دی. په دې منځ کې خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي.
د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف په مرکز سدآباد، څوکۍ، شیګل او چپې درې ولسوالیو کې د زیات باران او واورو اورښت له امله انسانانو او څارویو ته د رسیدلو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تقریبا د یو شته پورې کسان شهیدان شوي دي. د ولایت د مرکز سره یو کور راغورځېدلی او په هغه کې شپږ کسان شهیدان شوي دي، څلور یې نور زخمیان دي او په زرهاو مالونه مړه دي. د خلکو کورونه او دغه شان د خلکو بانډې هم پکې ورانې شوي دي. په شیګل ولسوالۍ کې د امارت اسلامي مجاهدینو هڅه وکړه چې د کوتر د لارې هغه ځای ته ځان ورسوي چې کوم ځای کې بند پاتې خلکو، خو د خرابې هوا د وجې نه هغې هم په هغې ونه توانېدل. نو ولسي خلک لګیا دي کوشش کوي چې هغې ساحو ته ځان ورسوي، کومه چې د واورو خلک لاندې شوي.
خاغلی حنیف وایي حکومت هڅه وکړه چې د شیګل ولسوالۍ اړوند په لوړو څوکو کې په واورو کې بند خلک د سرخی الوتکو په وسیله را بهر کړي، خو په سیمه کې خراب هوایی د پرمختګ مخه ډب کړه. د هغه په خبره چې ولسی وګړو لا هم د خلکو ژغورلو هڅو ته دوام ورکړی دی او لا تر اوسه نه ده معلومه چې د کونړ په څومره سیمو کې نور څومره کسان او څاروي د واورو لاندې شوي دي. د کونړ د ګوندی ولایت نورستان له ختیځ برګی مټال نیولې د لویدیځ تر منډول پورې لوړو او یخو سیمو کې په زرګونه څاروي مړه شوي او لا هم په زیات اندازه چوپانان او څاروي په واورو کې بند پاتې دي. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکو او په ولسی جرګه کې د نورستان پخوانی استازی حاجی داد محمد خان وایي د نورستان چارواکي هم دریو تنو ته د مرګ ژوبلې رسېدو تر څنګ له دوو زرو د زیاتو څارویو د تلف کېدو خبره کوي. له مرکزي حکومت او نړیوالو مرستندوی ادارو باران او واورې ځپلو خلکو سره د مرستې غوښتنه کوي. د تیرې سه شنبې شپه ناوخته په پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار کې زلزلې له دوو زرو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، خو په کونړ او نورستان کې بیا واورو او بارانونو لږ تر لږه د 28 وګړو ژوند ته د پای ټکی کېښود او په زرګونو څاروي له منځه یوړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکران وی د امریکا له خوا دغه هیواد ته پرمختللې لری واټنه وسلې رسیدلی. دا خبر امریکا هم تایید کړی.
اوکراین اعلان وکړ چې له میاشتو انتظار وروسته د امریکا له لوري د لرواټنه وسلو لومړی جوپه ور ورسېده. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون پنجشنبه وویل د امریکا هیمارس توغندوی سیستمونه اوس په اوکراین کې دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا سیستمونه کله اوکراین ته رسیدلي او آیا تر اوسه پورې ورڅخه د جګړې په میدان کې کار اخیستل شوی او که نه دی. د امریکا متحدو ایالاتونو هم پرون وویل چې اوکراین ته د نورو راکټي سیستمونو په شمول به نوې پوځي مرستې واستوي. اوکراین ته د امریکا د لار واټنه وسلو د استولو خبر په داسې حال کې خبریږي چې روسي ځواکونو د قوي توپچی قوت په ملاتړ په لوهانسک کې د اوکراینی ځواکونو پر ضد حملو ته دوام ورکړی دی. د لوهانسک په سیمه کې روسي ځواکونه د اوکراینی ځواکونو پر وروستیو ځایونو بریدونه کوي. دا سیمه د روسي ځواکونو له لوري محاصره شوې ده. پر اوکراین د روسیې جګړه 15 میاشتې ته داخله شوې ده. په دې موده کې په اوکراین کې په زرګونه کسان وژل شوي او میلیونونه نور اړ شوي دي چې نورو اروپایي هیوادونو ته مهاجرت وکړي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي چې له وضعیت داسې بریښي چې د اوکراین جګړه به کلونه دوام وکړي او له لویدیځو دولتونو غواړي چې کیف ته نورې پرمختللې وسلې او تجهیزات ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
به برخته مو بیا هم په سلامونو هرکلای کو. اوس بل اجمل ان څه خبرو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي
ډیرو نړیوالو رسپانو په افغانستان کې ورستۍ مرګونې زلزلې ته چې ډیر زیانونه یې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې پیښ کړي پام اړولې. ګلوب ان میل رسپانه لیکي چې کلیوالو د پنځشنبه په ورځ د دې زلزلې قربانیان خاورو ته وسپارل. په دوام کې ولولو چې د سیمې اوسیدونکو هڅه وکړي چې په لاسونو د خلکو د نړیدلو کورونو له خاورو خوختلاندې ژوندۍ پاتې شوي کسان راوباسي. د ګلوب ان میل په لیکنه طالبان او نړیواله ټولنه د چهارشنبه د سهار وختي سخت زلزلې له اخیسمنو شو سره د مرستو رسول لپاره هڅه کوي. چارواکو د دې زلزلې د قربانیانو شمیر شاوخوا زر تنه خودلې دي. ګلوب ان میل وړاندې لیکي دې ته په پام چې په لرې پرتو غرنیو سیمو ته لاسرسی ستونزمن دی او ټلیفوني شبکې هم سم کار نه کوي څرګنده نه ده چې د مرګ ژوبلې دغه شمېرې په څه ډول ترلاسه شوي. تر ټولو ډېر ځاني او مالي زیانونه په پکتیکا کې خلکو ته رسیدلي. ورسپانې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس یو خبریال له قوله ویلي چې خلک د خوړلو لپاره هیڅ نه لري. د خلکو کورونه وران شوي او باران هم وریږي. ګارډین ورسپانې بیا لیکلي چې غرنیو لارو د مرستې رسونې هڅې له ننګونو سره مخ کړي. د نادولتي سازمانونو او حکومتي چارواکو لپاره یې دا سخته کړې چې اړمنو کسانو ته پر وخت مرستې ورسوي. د ورسپانې له همدې مطلب سره یو ویډیوي رپورټ هم خپور کړی چې پکې د حکیم الله په نوم د یو ژغورل شوي له قوله ویل شوي بې سرپناه دي او مرستې ته اړتیا لري. په دې ویډیوي رپورټ کې هغه ماشومان هم ښکاري چې د یوې خیمې مخې ته په ستونزمن وضعیت کې دي.
له هلمند درې کارګران د کابل پر لوري پلی روان شوي ترڅو د 600 کارګرو ژغ د طالبانو تر چارواکو ورسوي.
بیروزګاری په مخ کړی یاد هلمندی کاریګرو د تیر سیشن بپوراس د پلازمینی پر لور له مرکز لشکرګاه څخه پلی تک پیل کړي چې اوس مهال د زابل شاري صفاول سوالي تر رسیدلې دي. دغه درې تنه کاریګر وای د 600 بیکار کسانو په استازي توبې دغه ګام اوچت کړي او خپل سفر ته به تر هغه ادامه ورکړي سوچې طالب مسولین ژغوان نوري. درویش مرادی چې د غدری کسانو لړلې څخه دی ازادي راډیو ته ویل چې ل دغه کار څخه هدف دادی څو د طالبانو د حکومت ل رئیس الوزرا سره وویني او خپل ټول شته ستونزي ورته واوروي.
په دې اړه هدف مو د کار او بیروزګاری د لاس د سفر مو پیل کړی دی چې د سپاسو کسانو بیروزګار کسانو رسمیت غواړو کار غواړو او د وزارت پوری اسلامی عمارت
د پلازمینه کابل پر لور پر تڼاکو پښو د غروان هلمندی کاریګر وای هغه سازمانونه چې د مستحقو کسانو په نوم له نړیوالو څخه مرستې راټولوي باید دوی ته وسپاري څو دوی په شفاف ډول تر غریبو کورنۍ ورسوي.
او سچې د غرازي کومک مرسته راځي دبليو اف پی د خاصخه چې مرسته راځي هغه کسان ته ورځي چې وروره د مستحقین ته نه رسیږي د کارګرانو مزدورکارانو ته.
د جډل یو بل کس محمدین ازادي راډیو ته ویل چې زکه د کابل پر لور حرکت کړي چې ستونزې د پخوا په پرتله څو چند ډیر سی وي. په کور کې د خړو لپاره څه نه لري او مجبور سو څو دا کار وکړي. دغه کس وویل چې حکومت ورته د کار زمینه برابره کړي او په راتلونکي کې جوړ سره مرستې ترسره کړي. نوموړي وایي تر دې وړاندې هم پر پښو د کابل پر لور روان سوي، خو د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره یې په کابل کې کتلي او هغه ورته د هر ډول ستونزو د حل ډاډ ورکړي، خو په وینا چې تر اوسه پورې هیڅ یوه ستونزه نه ده حل شوې.
ننګرهار کې د خوست او پکتیکا ولایتونو له زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستې راټولولو کمپاین پرون پیل شو.
هغه هیوادوال چې په دې زلزله کې ځپل شوي دي
په ننګرهار کې د خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو له زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستې راټولولو په موخه کمپاین پیل شو. په جلال آباد کې د یو شمیر خیریه بنسټونو او مدني ټولنو له لوري راوتلو ځوانانو د ښار په بیلابیلو څنډو کې خیمې ودرولې او د وروستیو زلزله ځپلو کورنیو لپاره یې په مرستو راټولولو پیل وکړ. دوی چې له دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې له دا ډول ناورین ځپلو کورنیو سره د مرستې په پار دا ډول کمپاینونه ترسره کړي، وایي چې اوس یې د خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو له زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستې په هدف درې ورځنی کمپاین پیل کړ. د یاد کمپاین یو مسؤل سبحان الله سادات ازادي راډیو ته وویل
پکتیکا ولایت، پکتیا او خوست کې د زلزله ځپلو غورونو چاپتونه پې راغلي او هغې کې زیانمن شوي دي. د هغوی سره د مرستې په موخه راټول شوي وو. نن دلته مو خیمه لګولې. په دې خیمه کې زموږ د ورونو که د هر چا هر څومره وس کېږي، که د کور لوازم وي، سامان وي، نغدي پیسې.
د دغه کمپاین ځینې نور غړي وایي هڅه کوي چې د مرستو راټولولو لړۍ پر ښار سربیره ولسوالیو ته هم وغځوي او په دې برخه کې د ولسي خلکو ونډه ډېره مهمه بولي. دوی د مرستو پر راټولولو او بیرته یې په ویش کې درونتیا ډاډ ورکوي او وایي چې راټولې شوې مرستې به په شفاف ډول پر اړمنو کورنیو وویشل شي.
مونږ به راټولو دلته په منظم ډول او په شفاف ډول، بیا به دا صندوقونه مونږ بیا د ټولو مرګرو په موجودګۍ کې خلاصو او یو هیئت به ورته ټاکو. هغه اړمنې کورنۍ یا هغه زیانمنې کورنۍ چې هغوی زیان لیدلی، دا مرستې به مونږ هغوی ته په شفاف ډول باندې ورکوو.
ولسی خلک هم زلزله ځپلو کورنۍ او ته د مرستو راټولولو د دغه کمپاین ستاینه پر شتمنو هیوادوالو غږ کوي چې له قرباني شوې کورنۍ و دې خپلې مرستې نه سپموي.
مجیب رحمان د جلال آباد ښار یو تن اوسېدونکی. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تېرو زلزلو له امله زرګونو هیوادوالو ته زموږ مرزوب لا وخته ده چې په دغه غم کې مونږ باید ټول دغه سره غم شریکي وښیو او د ټولو هیوادوالو څخه مو دا هیله ده چې په مالي او هغه که هر رقم مرستې دغه خلکو څخه ونه سپموي تر څو دغه خلکو سره مرستې وکړي.
په جلال آباد کې د خیریه بنسټونو او مدني ټولنو لخوا د مرستو راټولولو کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې وړ مشپه شاوخوا یوه نیمه بجه د هیواد یو شمیر ولایتونه په ځانګړي ډول خوست، پکتیا او پکتیکا ولړزول چې د راپورونو له مخې له زرو ډیرو هیوادوالو چې ښځې، ماشومان، سپینګیري او ځوانان پکې شامل وو خپل ژوند د لاسه ورکړ او سلګونه نور ټپیان شول.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د څو اوریدونکو پیغامونه.
مونږ د خوګیانو ولسوالۍ د زاوید سیمې څخه زلزلې ډېر دلته کورونه خراب کړي دي او سیلابونه راغلي دي. مونږ د مرستندوی ټولنې څخه داخله کوو چې مونږ وضعیت ته پام وکړي او ډېر سخت سیلابونو او زلزلې خلک خراب کړي دي او الله دې وکړي چې دا مونږ غږ لوړپورو مقامات ولا تاسی ورس او ډیر مننه.
زه محمدی ګل د کابل نه دا پیغام تاسو ته پیګرم. د موږ دتا شي د ازادي رادو دواله سرویزونه چې هم د دری دوم د پښتو د ټول موږ خوشاله یو او موږ ټول د دې منندوی مننه ترې کوم، ځکه چې موږ ته په هر وخت کې هغه کوم چې یا ښه او یا ترخه خبرونه دي، یا مثلا غمجن خبرونه دي، په هر وخت کې رسولي دي. او دوام دغه کوم پرونی چې کوم خپه خبرو او یا ټول افغانان خپه کړي دي، د خوست او د پکتیکا کومه پیښه شوې ده، خدای دې ټول په پیښه دې نوک ورکړي. له ځانه باید کوشش وکړي چې ټول دومره شی د خلکو ته ور ورسو چې د دوی څه نا څه خپې وشي. اگر که اوبه یې او که پیسې یې او که هر څه شی وو، د یو وخت کې د چا یو ګیلاس اوبو ته هم ضرورت پیښېږي او یو وخت کې د چا ډېر کم شیان باندې هم د هغه مشکل حل کېږي. نو موږ تاسو ټولو ته د خدای توفیق راکړي چې له ځانه یې لرې کړو، یو ته یې ورسو. عام عمرونه دي
سلامونه او نیکی هیله زمانم حبیب مایار دی او د مشرقی تیمور څخه دغه پیغام لیږم. در هر صد مخه زه د زلزلې د قربانیانو کورنیو ته خپل تسلیت وړاندې کوم. دا یو ملي ماتم دی او موږ افغانان ټول په دې کې سره شریک یو. زه په خپلو افغانانو خویندو وروڼو باندې غږ کوم چې د خپل وس مطابق د زلزلې د قربانیانو سره هر ډول مرسته وکړي، او په خاصه توګه باندې د بهر میشت افغانانو څخه مې غوښتنه دا ده چې د مرستې لپاره پیسې راټولې کړي او د خپلو خپلوانو